غیر قانونی مجازی شبکو د بازارونو للارې په تیره د مخدرو موادو او نورو غیر قانونی کاورو بارونو په وسیله د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو یا مینځلو لپاره جوړه کړې ده. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان کونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کور په تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری شي چاري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسأله په دې خبرونه کې چیرو چې پایلې به د افغانانو لپاره څه شي.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانه او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبرې تیر شپه وکړې. تمه ده چې سر له شنبې له افغانستانه د امریکا ځواکونو وتل پیل شو. د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده ووزي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وخته یو شمېر امریکایان اندېښمن دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل د پوځانو تر وتلو وروسته یوه نتیجه شایع دی چې طالبان په زور حکومت ونیسي، چې له دې سره به افغانستان په کورنۍ جګړې کې ښکېل شي او یو بشري ناورین به رامنځته شي. جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښه مخته لاړې شي نو ممکن د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي روغه جوړه وشي. د راپورونو له مخې د امریکا یو شمېر استخباراتي سرچینو هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اندېښنې ښکاره کړې دي او ځینو ویلي دي چې شایي افغان حکومت سقوط وکړي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د سیاسي روغې جوړې لپاره هڅې کوي په دې باور دی چې افغان حکومت به سقوط ونه کړي. خلیلزاد د سیشنبی پورس د امریکا د مشانو جرګې غړیو ته په واشنگتن کې وویل د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان حکومت سقوط ونه کړي، د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسی شي او یا به هم جګړه وشته شي. د خلیلزاد او د امریکا د لوی درستیز جنرال میلی د وړاندویندو له مخې که افغانان په خپلو کې روغه وکړي ستونزې به هوارې شي او که چېرته دوی له خپلو غوښتنو نه پشا کې شي جګړې به دوامداره شي. د اسادی په څپو کې خبرونه کې هم دا مسله لمیلمنو سره چېړو چې دغه اندېښنې تر څه بریدشته او کشته اوس چې بهرني ځواکونه وځي ولې افغانان په خپله د خپل هیواد لپاره د خپل هیواد غم نه خوري. په خبرونه کې مو د سیاسي چارو کارپو او د ولسی جرګې غړي شتونکي کړوخیل میلمنه ده. همدارس د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابله په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرح خلاص وایم. نور میلمنه هم وروسته په خبرونه کې چې را سره ملګري کېدل تاسو به یې معرفي کوم. لومړی که وشم اغلی کړوخیل ته خبرونې ته بیا هم شرح لی. ستاسو په باور دغه اندېښنې چې بهرنیان د افغانستان د امنیت لپاره لري تر څه بریده تاسو ته سمش کړي؟
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو ګډونوالو سره. امریکایان د لپاره اندېښمن دي ځکه چې دوی لري په غیر مسؤلانه شکل له افغانستان څخه وځي. دوی هغه کارونه چې باید له تګ نه مخکې کړی وای هغه نه دي کړي، نو ځکه دوی هم مطمئنه نه دي چې وضعیت کنټرول لاندې ده، ضمانتونه موجود دي، مداخله قطعه ده او واقعا په مزه سطح ته باندې رسېدلی چې نور تهدید یا مشکل نشته دی. دې لپاره چې دوی هر څه په خپل ځای باندې پاتې دي، خطرات موجود دي، تروستي ډلې ورځ په ورځ پیاوړې کېږي، تعداد زیاتېږي، منطقي فارا منطقي برنامه لا پیاوړې کېږي، له همدغه غیر مسؤلانه وتلو څخه دوی زیاتره په سمورال قوی کېږي الهام اخلي. تاسو ولیدل چې اوله ورځ هغه یو ډله چې په عراق کې فعاله وه د امریکایانو د شتون په خلاف باندې حتی د طالبانو د جنګ او د خشونت تاوتریخوالي مثال ورکړه چې دغه یوه ښه لاره ده چې دوی کولی شي خپل اهداف ته ورسیږي. نو چې دوی خپل هغه مسؤلیتونه چې باید ادا کړي وای ځان مطمئن کړي هغه نه دي کړي، دوی خپل هغه نیمګړتیا بیني چې داسې پیشبینیانې کوي. اما یو شی دوی فراموش کړي، دوی فکر کوي چې دا تاوان به افغانستان ته رسیږي. دا دوی نه د محاسبه کړی چې دغه تاوان اور به تر امریکې او تر غربي نړۍ پورې به رسیږي، ځکه چې هغه توریستي ډلې ټول د افغانستان برنامې نه لري. هغه برنامې لري چې غرب ونګوي. نو دوی صرف د افغانستان د بې ثباتۍ یا د سقوط د نظام او یا تداوم د جنګ باندې خبرې کوي، همو دوی نه خبر نه دي چې بیا به همدغه توریستي ډلې به واشنګټن به هم ننګوي.
مننه اغلې کړوخیل. په پوځي برخه کې کچرته دې تراشم چې جنرال صاحب مرخیل، تاسو څه فکر کوئ افغانستان په لسکونو سره عسكر لري او د ناتو لوري روزل شوی دي؟ آیا ممکن ده چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته او په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیری دي چې تر سپتمبر پورې وځي د ناتو قواوی خاص هم په جګړو کې برخه نه اخلي، آیا امنیتي وضعیت به ګډوډ شي؟
وره تاسو خبره څنګه کې قوتونه ته وګورئ او کامیاب ته وګورئ، په کامیاب کې دا ویلې چې واقعاً د تاسو په قوت مو ریګنت په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولی بل خوانه کومو ته وګورئ، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه په دې سپیلا باندې اردو وروزه نیخ سمبال که نه خواست لیو تورته او نه جاستی خیز کماندانان یا خیز که تاریم یادتایی دویو که طور شیعنی پر طول زن که بخپل لاستی نیولی و فقط مشوری ورکول اخپل پلانوی ورکول او پر دوی باندی اجرا کول، یعنی دوی پری نخوده که مستقل فکر وکا مستقل فعالیتی نخپل وکا همیچه دوی تاگر لکماندی لاندی وکا په دې خاطر دوی خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قواوې لري.
جنرال سلامرخیل، جنرال سلامرخیل،
اجازه راکړئ دا خبر
او بخشی پامده استاسو ده خبر پر ارتباط می بیا آخر. تاسول چه پیاده زواکونه روزلی دیو ده پلی زواکونه خود مقابل لوری کسان که طالبان دی او یا که زین نوری دلی دی، خواهوی هم پلی جگره کوی په دست شرایطو که چه دا خوام پلی زواکونه ولری اخوام پلی زواکونه ولری، په امنیتی لحاظ باندې باید ولی گرد وری راشی؟
نه دستی نه تاسل هنگره اشتباه کوی، کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهي جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت په کار ده، ښه قوت تاسې په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهي جګړه وي زه تاسو سره موافق یم، زموږ ورته دینې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورئ دغه دنیا کې که تاسو چانه سوال وکړئ، موږ دا سوال غټو استادانو نه هم کړی ده، یو انسان خو ډېر وړکی ده، مګر دېنې دپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي؟ څومره تیاری، څومره قوتونه دي؟ وای نه، انسان همیشه په فکر کې ده، همیشه تلباز ده، همیشه داسې ځای که په ټیګي چې د تا دغه سلا فرقې نه کوي، د هغې دپاره دا قوي قوتونه پکار دي. و څنګه دا چې جګړې دې لپاره خپل څه په کار ده، لپاره دې چې دا مسافه چې دې ځای په ځای ته وته دا خو څه نه شي کېدای په څه په کوړې وولې دا خو دا چې
دلته امر خیر صاحب دلته دا پښتنه همسته
مېروان،
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لورې چریکي جګړه کوي، آیا په چریکي جګړې ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسپ حالت کې تاسو وګورئ، په پرنسپ کې کنه هیڅ تاسو د ټول دنیا کې ډېرې جګړې شوي دي، مگر نه کوم ولایت په خوسته وای نه اما تلفات یې زیات شوي. تلفات یې لري اما سکوت یې کم لري. دیني چې تاسو به لیکلي دا نور جګړو نور نیا کړ همیشه سکیورټي جګړو کې مناطق لاس په لاس کېږي. یو ورځ تاسو ده یو ورځ وسته ده یو ورځ تاسو ده یو ورځ وسته ده. ولې تلفات زیاتېږي؟ مصارف ډېر زیات دي او خطر یې همدې ده چې انساني پیشتلا وینه تویزنه دیره زیاده ده. به دی خاطر بانده ده که زهد ما بین طرف لیسی دی و دولت که دوله که زهیده که اردوی زیاد لبین ایستی واتون زیاد لبین ایستی
د دې وزایده کول به ډیر مشکل کار. بله مننه جنرال صبا مرخیل. اخلي کړو خیل په داسې شرایطو کې چې تاسو هم دې تاندیشنه سرګند کړو جنرال صبا مرخیل هم چې ممکن جګړه زیات شي. البته جنرال صبا مرخیل وایي چې سیمه بلاند نه شي خو لاس په لاس بشي. په داسې شرایطو کې افغانان باید څوک
مهمه دا چې افغانان بل سره هغه اعتماد چې فکر کاوه چې په امریکا یا په نور بهرنیانو باندې وکړي باید دغه اعتماد نور به څنګه په هیچا باندې ونه کړو. بل سره خپل وطن باید خپله وژغورو. که افغانان واقعا سره منظمه سي او بسیا راپورته شي جګړې ته نه ویلی شي ممانعت همدغې تحمیل شوې جګړې کېږي او همدارنګه مملکت کې دغه ثبات هم راشي. نو د هغه لپاره زمونږ یو واکان مونږ یو مخلصه صادقه سیاسي نه ضرورت لرو چې افغانستان ورته واکان لومړیتوب لري. نور د بهرنۍ په اشاره باندې په دې مملکت کې نور جنجال ایجاد نه کړي. دا وطن نور سره تقسیم نه کړي. که مونږ ټول سره یو څه په یو دریځ باندې بیا د پاکستان جرأت نه کړي چې همیشه راته مخالفه ګڼي تمویل کې تجهیز کې او افغانستان سبا تر باندې وننګل او یا امریکا لپاره موږ احتیاج محتاج پاتې شو چې د اسمو سره د جنگ په بریا کې همکاري وکړي. نو د خپل افغانانو راوښیدل منظمېدل او مسؤلیت اخیستل ټول نه ډېر اړین ده. او دغه سیاسي چې متاسفانه شل کاله د مملکت څلوېښت خوڅه کې خدای شل کاله په سره قانوني خلوت کې بل اخر او تاسو مې چې دې مملکت یو شی وایي کو دې او مخلصانه او ملي رول اولو به مطمئنه اوسه کې چې هر شی به افغانان په خپل لاس باندې پات کې بدلون راوړي. او مې دوه رم چې طالبان بل اخر به ملي لوبنه ذکر چې یو وخت چې پاکستان چې طالبان په گرفتاری کې ګټه او ترقه طالبان به ګوانټانامو ته ولېګل او امریکا سره همکاري وکړه اوس فکر کوي چې رقم افغان حکومت چې پاکي او افغانستان یو ځای او مشکل سره مخامخ کې او سره ولاړی او غواړي چې پیسې خپل شکنی اګول دوباره ولوبوي.
مننه اغلی کرخیل. تاسو پاکستان ته اشاره وکړه. افغان سیاستوال ډیر کله په پاکستان باندې انتقاد کوي او د شک پوسټر ګورته ګوري. په اسلام آباد کې وی سرچینه پرونه زدي رډو ته ویل چې او امنیتی پلاوی قطر ته د پاکستان تللې چې طالبان واڅوي سي شخړې په افغانستان کې راکمې کړي او د استانبول غونډې ته تیار شي. او نن هم د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ پلاوی ویل کیږي چې قطر ته ځي. بلورته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون په اسلام آباد کې په مرکه کې ویل چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت په روسي څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې ده. د څرګندونه ورسره
ورسته واته میاشته کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په خاص سره قابل د مقایسه نه ده. د باور فضا تر ډیره حده پورې ایجاد شوې ده. موږ غواړو دې کې نور هم قدمونه واخلو. نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ دې ته احترام لرو چې موږ په باندې اثر او رسوخ لرو. نو په هغه اندازې سره موږ توقع داده چې دې کې د طالبانو په تشویق کې د دوی په ترغیب کې په دې چې د سر پروسه کې معنادار نقش ولري او خشونتونه کم کړي کې پاکستان لور رول محسوس ده.
اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ واقعا د اعتماد په فضا رامنځته شوی؟
نه خیر دوی په باور نه لرم. پاکستان دوګونی سیاست یا دو مخې سیاست عملي کوي تر هر وخت په پرستیو کې سي دوام کوي. مهمه دا ده چې پاکستان له هغو فشار لاندې کافي نه درغلی چې دغه لوبه تغییر ورکړي. هغه یو لس کسیز یا شل کسیز یا څلور کسیز نه پیږم څو نفر په دوه کې اوسیږي. هغه تصمیم نیونکي نه دي، تصمیم نیونکي په پاکستان کې راځي. د دې مشرتابه د طالبانو که هر یو له ملا هیبت الله نیولې، که ملا یعقوب دی، که سراج الدین حقانی دی، که بل څوک دی، په تفصیل باندې دوی نمونه باندې نه پوهېږم. او همدارنګه چې د دې مشر پاکستان مکمله باندې فشار هم راوړي او مشورې به ورکوي. دغه نمایشي کارونه چې کېږي د دې لپاره چې دنیا ته وښيي چې ولا موږ خپله هڅه کول خو هغوی فته ځکه چې نن د طالب کور ټول په پاکستان کې واقع ده، تجارت په پاکستان کې ده، ګټه او تاوان یې پاکستان کې ده. پاکستان که وغواړي دغه ټول مسله په نظر کې نیول کولی چې دوی باندې کافي فشار راوړي. صادقان ضرور نه و چې قطر ته تللی، صادقان مهمه ده و چې خپل هغه بالاخره خپله پالیسي په داخل د پاکستان کې بدلون راوړي او طالبان د څه چې نور جنګ ته محکمه به بل څه تاسو په څول خبرې اترل نه دغه خپل اختلاف له افغانستان حکومت سره حل کړي او باید نور خپل وطن ته باید ولاړ شي. دا مسله په ډېره اسانۍ باندې حل کېده. کومه چې پاکستان کې فقط د وخت کوشي ده، لوبه خرابول ده، افغانان ستړي کول ده، دنیا له افغانستان بیزار کول او
بهرنی ځواکونه خود د وزي او اعلان هم کړی دی. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د کورونا له خاطره او د ځینو نورو اقتصادي عواملو له خاطره پاکستان د اقتصاد له پلوه تر فشار لاندې دی. نو که چېرته د اقتصاد له پلوه تر فشار لاندې وي، دوی مجبور دي چې په سیمه کې اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي، حتی له هند سره هم د ټولو اختلافاتو سربیره بیا هم هڅه کړې دي د کورونا په برخه کې هم ته ته د مرستو وړاندیزونه هم کړې دي د جنو راپورونو لمخي. کچرته دا خبرې ته دقت وشي چې پاکستان له اقتصادي پلو تر فشار لاندې دی، بیا فکر نه کوي چې پاکستان به هڅه وکړي چې له افغانستان تر روابط بهتر کړي ترڅو منځنۍ آسیا ته هم تجارتي لارې پرانیزي.
پاکستان نن له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه ده، بلکې د څومره کلونو کېږي چې دغه ده. تر څو پورې چې پاکستان ملکی حکومت خپل خارجي پالیسي په ملکیانو باندې ونه لیکي، تر څو پورې چې د پاکستان استخبارات او فوج د پاکستان د خارجي پالیسي لیکونکي اوسېږي، دا مشکل نه حل کېږي. ځکه چې د فوج لپاره اقتصاد مهم نه ده. فوج کافی خپل خود کفاده دی، خپل عاید کافی لري، هغه خپل ځان پیاوړی ساتلی، آینده یې مطمئنه ده د مالي شتمنۍ لري نه. هغه فکر کوي چې بې ثباته ټوټه ټوټه افغانستان، ضعیفه حکومت او داسې حکومت چې دی ورباندې کنټرول لري، د پاکستان د ملي امنیتي ګټې په همدغه کې دي.
بل
اوغه غلطه تخنیکونه دی، اوغه غلطه استراتیجی دی، اوغه غلطه پالیسی پاکستان لمده وسوم سره مخامخ کړی دی. ځکه چې پاکستان سلویس کاله مخکې یو باثبات افغانستان ته ضرورت درلود، د دې کاله مخکې او شو کاله مخکې او نن هم ضرورت لري. خپل واقعن چې یو لوی مالی وسوم سره مخامخ دی، لکه چې پاکستان ولې دا جنگ ختمول نه غواړي، چې پاکستان یو غواړي دا جنگ لوی مسله ده تر نور دوام نشي پیدا کولای. اما دا بیا هم هغه اردو مغه فوج ده په پاکستان سره، د پاکستان په ملکی حکومت باندې هیڅ شک نه لرم، په خلکو شک نه لرم چې د افغانستان کې سپات وایي. لکه هغه یو سیدات ملایان چې دوی تربیت کړي او دوی ورته لاسپیکر په لاس کې ورکړي، څنګه د افغانستان په خلاف جهادونه اعلان کړي او خلکو هڅوي چې په افغانستان کې ځان نه مړ کړي، او همدارنګه په فوج او په استخبارات باندې هیڅ ډول اعتماد په کار نه ده، مګر تر هغو پر باندې دوی باندې واکن یو ډېر لوی تهدید او فشار راسي، شاید باید تر وخته پورې د خپل برنامه معطله کړي. دوی په هیڅ صورت دا کار نه کوي او نه معطلوي. څومره چې لوبه اتلته چې نه کېږي، دوی غواړي چې مقابله کړي.
مننه جنرال صاحب امرخیل، که ستاسو نظر په لنډو واخلو په همدې برخه کې، که چیرته دا ومنو چې پاکستان په افغانستان کې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره مرسته کوي، تر کله پورې کېدای شي چې یو گاونډی د بل گاونډي په چارو کې دا رقم پوځي مداخله ته ادامه ورکړي؟
پرې پاکستان دا یو ملک دی چې همیشه د تروریستانو ځلې کې دا د دې لپاره چې خپل بقا په خطر باندې. پاکستان خپل خاور نه لري، دا خاور یا د هند یا د افغانستان دی. نو د هند مده افغانستان دی، دوی همیشه خپل بقا په خطر باندې هم به هند که مداخله وکړه، هم په افغانستان کې. دا نننی نه دی، دا د شپېته کاله کېږي دا حالت روان دی. اوس نو مشکل پاکستان ته چه دی؟ مشکل پاکستان ته دا ده چې هند ډېر په قدرت کې دی، ډېر قوي دی، له هر نقطې نظره قوي دی. هندوستان اوس په ویره کې دی که چېرته دی عمق ستراتیژیک ونه لري، یعنی خپل افغانستان په څنګ کې ونه لري، دی په دې باندې ویرېږي چې هند به دی ډېر په ضرب په بد حالت کې راولي، یعنی تجزیه به یې کا. نو په دې خاطر د پاکستان همیشه دوه هدفه په افغانستان کې مثبتي وي. یو دا ده چې په افغانستان کې داسې حالت مابین ته راسي، داسې حکومت مابین ته راسي چې همیشه د پاکستان په څنګ کې ولاړي. په هر حالت کې د افغانستان په څنګ کې ولاړي، که چېرته جګړه واقع کېږي لکه څوکره د څه واقع شوی دی، د افغانانو یعنې بعضې وخت ځان بې طرفه کوي، بعضې وخت حتی هند ته اختار ورکړی چې چېرته په پښتنو باندې تاسو بمبار وکړي، دا خاوره بیا زمونږ ده. دوی سره دا دغه شته، دا یوه موضوع ده که نه، چې دوی په دې کې په ویره کېږي که چېرته د هندوستان او د افغانستان دغه دوستي ټینګېږي او کلکېږي، نو د دی په خاطر کې ځان له دې خاطر دغه د اشتریکي دغه د مخالفینو سره همېش کومکونه کوي. دویمه مسله ډېره مهمه ده، دویمه مسله دومره مهمه ده چې په پاکستان غواړي په افغانستان کې داسې دولت مابین ته راسي چې د دې تجارت په سیمانه کې په ډېر آزادانه شکل باندې، لکه تاسو پوهیږئ چې وخت د محترمو طالبانو حکومت دلته و، دوی د کندهار لارې خپل ټول مالونه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته په ډېر آسانه صورت پاتېدل، ډېر دین ته افغانستان ته ټکس ورکړه. نو د دې خاطر دوی دغه دوهشته په نظر کې نیولي دي، دوی ډېر کوشش کوي چې دا مداخله په هر قیمت کې، ولو چې دی اوس پکې ډېر قرضداره سوی در په در هم دی، اما نور هم باور وکړي چې دی له خپلې مداخلې نه لاس ته همېش د دې دو هدفو د سرته رسول د سر دا مداخله
کوي. مننه جنرال صاحب، له یو خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسله پرې خبرونه کې چیرو چې پایلې به د افغانانو لپاره تسوي. په خبرونه کې مو میلمانه دي شینکی کډوخیل د ولسی جرګې خړی او جنرال عتیق الله امرخیل او زحمت شبر مو کوربه موریدونکو ته مخه کوي. البته مخکې تر دې چې ټلیفون راوخلو، یو ځل بیا هم د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. بیا مې هم ځکه ویل چې تل هم دغه شمیرې لرو. کورنۍ شمیرې د 0909203540، بل شمیره د 0908225550. تکرارومې، لومړی شمیره 0909203540، بل شمیره ده 0908225550، او نړیواله شمیره مو ده 0042022112450. تکراروم، 0042022112450. اوریدونکو ته مخه کوي، اوریدونکو د ټلیفون لاره را سره ده، مهرباني وکړئ تاسو فلاین کیس.
السلام علیکم شیبر لاله، تا محترم موجودی سر سے تو ملمانو ته په دوه لاتو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مننه مهرباني
شیبر لاله. زه خدای نظر ورکم چې سودا پاکستاني افغانستان کې هیڅ سول نه راځي، او سوچ دا افغانستان کوم سیاسي دی او دا په افغانستان کې هیڅ کله به سول راي نه شي تر اخره پورې. هم داسې جنگ کله چې دا ورک سول دا زموږ سیاسي د مشران ان شاء الله چې په افغانستان کې سول او امنیت و آرام راوي.
مننه، بل اوریدون کتاب مخه کو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس.
ما سلام علیکم نه کیو دیو، مننه زه سوال کوم، نه سره کوم نه په تماس کې مګرانا.
مهرباني،
زه به د سلی په پښتنه او نظر ولر ما دا ډیره ماری سون کی خبر. الحمدلله موږ افغانان مسلمانان یو په الله ما یقین او ایمان ده. موږ ته هیڅ کله خارجیان سره نه راوستل او نو کړو چې پرما اوریدلی دي چې خارجي نه سوله راوستي دی، یا چا کور دي جوړ کړی. خو اصلي کې موږ افغانانو خپل ځان نه هېر کړی دي. موږ دا خبره یې راکړه چې واته سم بیا بر الله جميعا، الله قرآن کې وایي ټول مسلمانان سره ورونه ورونه یي، که چیرې موږ الله وپېژنو او الله د مخه کړو او رجوع کړو چې موږ چې ورونه یو، ولې یو ورور بل ورور مړ کړي. نو دا خبره به حل شي. مزدور سیو مسیاسی کی برانے پر منگر میں مرانا میرا بخصانا دا چی آیا نا دا ولی پاکستانا او ایرانا یا بلگا ونیانا سمنگا دا بغانان دا یو دلاجنا نا دا بلی لاجنا یو بلار مسائل دی چی پا افغانستان پا داخلی چارو کی مداخلہ ہو کی ولی دی تا کار ولی نکی چی افغانستان خلق یو مدہ یو مدہید کی دا غران مسلان ولی
منانا منانا بلا وریدون کتاب مخکو میرا بانی وکی اصاد اپسپوت پروگرام دی
چلو سر
بلے
بلے
تاسو پلان کیاس مہربانی
بلے ما داج غلام خیل صاحب سے دا سوال دی کچیری پاکستان زمر پا افغانستان کی داس مداخلہ کیے نو یا زمر دا پانان دا پار چکول پکار دی او بل تاسو خو دا افغانستان دا آئندہ ڈر اٹ فکر لری او ټول ژوند می دل فکر کړی دی یعنی کولای شي چې په افغانستان کې افغانانو ته یو ډیر څه رول ولوبو یا څه مشورې ورکړي نو ستاسو هڅې اوس هم ګټه کوي لا د خبرې سر دی کورنۍ جګړه پیل شوې نه ده تاسو باید خپل کوشش وکړئ چې اوس هم په افغانستان کې یو څه وکړي تاسو کولای شئ او که هغه وخت چې اوبه در وخت تېرې شي نو بیا څه ګټه نه کوي تاسې خلک لکه دغه جنرال صاحب چې اوس ستاسو میلمه دی دا اوس هم کار کولای شي یو څه چې د خدای لپاره وکړي که چیرې اوبه در وخت تېرې شي بیا به ګټه شی نه وکړي مننه صاحب
مننه یو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې راسره دی مهرباني وکړي
السلام علیکم شبر صاحب خیر جوړ بخیر
مننه سلامت مهرباني
ما سوال خلو دی برخیر صاحب نو دا د شدای وای شي پاکستان مداخله کوي مکتد افغانان ته څه کول بکار دي چې هر ملک غواړي چې په خپل گاونډي کمزورې وساتي یا بل ملک مداخله وکړي خپل دي خلکو ته څه کول بکار دي یعنی موږ افغانان څنګه چالو کوو چې دوی مداخله د څه کول کې پاکستان وس غواړي چې په انډا کې مداخله وکړي کولته نه څه کولای ځکه غوي نه پرې دي سورې مداخله وکړي نو موږ ولې د څه نو څه کولای چې مثال څوک مکه مداخله کوي باید موږ مخ ونیسو د مخ لینه ولو سره کوي څنګه دا
مننه مننه بس امر خیل صاحب ځینې پوښتنې تاسو ته راځي ویل دی ورسی پوښتنې کې را شروع کی په او په لاندو لوسن کا ځواب ورته ورکړي په لاندو سره وایم چې دا ورونه
چې پوښتنې کې واقعا افغانان دي د افغانان څخه افغانستان ته تسمن دي او خصوالونه هم دي واقعا خصوالونه دي منګه څنګه کولی شي چې پاکستان مداخله منه کوي منگانا حکومت کے ہم تھی یا پاکستان کے ہم تھی یا پنور افغانستان اور پاکستان سے جنی خدمت حکومت انسان قبل حیوان یو مملکت هم کله چې چاږي د قوت پیدا کوي خپل سر امتحانونه هم نه کوي مداخله کوي دا واضح ده نو که چېرته موږ غواړو چې دا مداخلې له بینې شه اول خپل منځ کې وحدت پیدا کړو یووالی پیدا کړو یوه خوله پیدا کړو یوه یو دغه ولرو کومه پالیسي چې زموږ دولت مخ ته بیایي د هغه نه باید موږ دفاع وکړو موږ خپله خپل دولت خپله پسې وو خبر استنبول کی ملی یا نظر لری جمہور بل نظر لری نور خلق کی بل نظر نہ لری اور زیادہ خلق اٹھا کرتا ہوا ہے ایران اور پاکستان سے ڈیر جگہ دی نیوال دی اور ڈیر خدمت نے تو نہ کہی بڑی خاطر مانے گی دولت سر ضرورت زیادہ خپل قوتونه باید تقویه کا خپل خلق باید یو کا سره خپل خلق سره کینی تر دې چې خلق یې ونه کاته تر دې به هر نوع لکه مداخله کوي
من
بیرونه مداخله نه کیږي خپل خلق په واسطه مداخله کوي
من نه جنرال صاحب د دې لپاره چې موضوع یو څه ووتلو پاکستان ته ډېر ورغلو، که بیرته موضوع ته راوګرځو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان وضعیت څرنګه وي، اغلی کړوخیل ستاسو په نظر له سیاسي پلوه د سپتمبر تر 11مې وروسته تاسو څه پیشګویي کوئ چې افغان د افغانانو وضعیت به څرنګه وي؟
امیدوارم چې زمونږ رسنۍ هم زیاتر د پیسو د خلکو مورال خراب نه کړي. مونږ هر یو په څنګ کې دي په یو مسله کې بوخت یاست، لکه مونږ باید ملي مسائل ته لومړیتوب ورکړو. فرانسه به په خپل ځای، ثبات به په خپل ځای باندې، غلط پیشبینیانې باید ونه کړو. افغانان به خپل کور به په خپله نفت تاله او تبا نه کړي. پاکستان خو به هر شی غواړي، نو به یو ورور وایي چې څنګه پاکستان مخه ونیسو. کله چې تاسو جنگ سره همکار ونه اوسئ، جنگي ډلې سره همکاري ونه کړئ، خود خود جنگ په منطقه کې ناکامیږي. نو هیله هم دا ده چې هر څوک له خپل اثر او نفوذ استفاده وکړي، حتی هغه طالبان چې دې په منطقه کې دي، ورته ووایي چې د افغانستان ګټه نه ده، باید موږ خپل اوران نه کړو، سړک ویجاړ نه کړو، شفخانه خراب نه کړو، مکتب ونه لوزو، نور خپل عسکر او پولیس باید مړ نه کړو، بلکې بالاخره خپل مسائل د خبرو اترو له لارې نه حل کړو، خارجي به وځي. او به یو ورورم وایي چې یو آیت نه پېږم آیت څه چې ذکر وکړل، خارجان د لپاره نه چې موږ وساتي، خارجان دغه لپاره ښه و چې د پاکستان د ایران سره لږ زړه تر اوسه وسي چې خپل مداخله د علني او بشرمانه ونه کړي. د هغوی لپاره یو ډارو تهدید موږ لپاره کومه ګټه نه، بلکې د امدي په موجودیت په خاطر باندې موږ پاکستان باندې جهاد اعلان کړو، موږ افغانان ووژلو، د دوی هغه فزیکي وزر مو ته تاوان وکړ نه ګټه، اما صرف دوی یغه د بشرمه حملات به حیوان دغه په نیول کېدله. او چې مخته ده خی موږ په کار نه دي، اما مهمه ده چې بعد هغه څوک چې موږ پیسې موږ صدمه راسي مداخله کوي، توریستي ګروپونه روزي القاعده کوته کومه کوي، داعش ته کومه کوي، هغه ټول پاکستان خبر دي کیږي.
بله،
او به دې نشک کوي دغه سبا دغه به سبا دې تاسو نشک کنټرول ولا دې مورال د قضې کیږي او د خبره به نارمه کیږي او د نورو په خلاف کارول کیږي. نو زه فکر کوم صحیح ده چې موږ به یو اندازه د جنگ له شدت سره مخامخ شو، یو اندازه ده، اما افغانان فکر کوم چې په خوانی تجربه به نور نه تکراروي، دنیا به مو ته اجازه ورته کې او زه ډېره بدبینه نه یم چې دا رقم کېږي، اما مهمه ده چې افغانان او همدارنګ په مجموع کې نور راویسي او احساس مسؤلیت وکړي، له خپل کلي کور نیول تر ښارونه پورې باید موږ ټول ته یو بل ته لاس ورکړو، یا باید خپل مورال قوي وساتو.
مننه په همدې برخه کې به د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه راواخلو چې روانونه یو لړ پروژې په کابل کې پرانستي، او په دې مناسبت په غونډه کې ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به څه پیش نشي، خو یو فرصت به افغانانو ته په لاس ورشي چې باید استفاده ترې وکړي.
اطمینان کامل داشته باشین که قوای دفاعی و امنیتی افغانستان تمویل میشه، اهمیت خود افغانستان از دست نداد. تغییری که آمده ایست چه مکتا دا فرصت برابر سوه چه پو واقعی توگه خپل خپلواکی، خپل ولسواکی، سولت جمنه، خپل ملی وحدت، خپل اسلامی هویت او بیترفی او پا اینال با اینالی بیترفی مک ضرورت او پا اینال که پول مرکزی آسیا او ایران او هیله ده چه پاکستان که دا تدبیر راسی چه آقا شایی چه پخلو وایی چه دوی غواری پول سر او ترلید سی دا امکانات موجود دی، مکته اوز دا فرصت راغله چه پخپل پخوو داری، مکل با امالی طول نمانه نکو، اما دا فصل دا شلکالو خلاص سو، یو نوی فصل ده، یو نوای باب ده.
د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شر اغلاس ویم. اعظمي صاحب، د ولسمشر اشرف غنی خبرې مو واورېدې، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان وضعیت څرنګه وي له سیاسي پلوه؟
بس د امریکا د وتلو په افغانستان کې تمن ډېر مهمه دی، چون چې دوی داسې ویل کېږي چې حتی رئیس جمهور غني به دا ویل چې امریکا نه د افغانستان نظام سقوط کوي مگر اوس بحث پر دې کوي چې کوم مواهم باید جاری وساتل شي کوم نوم باید پای ته ورسیږي. د امریکا کچین تاسو سمو ګوري د جنګي لحاظ نظامي لحاظ د افغانستان د ځواکونو امنیتي ځواکونو سره چې په ډېر میړانه باندې دې وطن څخه دفاع کوي او په مختلفو جبهو په کې جنګیږي د مختلفو ډلو په وړاندې جنګیږي. ځکه کوم د امریکا او د نورو ناتو هیوادونو نظامي کومک بالخصوص په جنګ کې ډېر کم دی. امریکایانو یا نورو ناتو عسکر عملا په جنګ کې برخه نه اخلي، عملیات د افغان ځواکونو مستقلانه مخته وړي. خو بحث تر دې کېدی چې مثلا نظامي کومکونه او اقتصادي کومکونه جاری وساتلی شي، یو چې ټولو مهم بحث دی. او هغه که کوم تر ډېره واضح ده چې هغه به ادامه ولري. دوم بحث دا دی چې د امریکا د وسلو نه مخکې اول خو بس سوال داری چې په کوم تاریخ کې سپتمبر 11 باندې وزیدین راپورم دا چې نه دی کول جولای څلورم باندې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده راغه باندې وزید.
البته دا واضح ویلی دی، البته واضح ویلی چې د سپتمبر تر 11 مې وزید. جمهور رئیس بایدن بیگا هم دا خبره وکړه.
تر 11 پورې وزید خو ما دا چې راپور ورته دی په جولای څلورم باندې شاید کول وزید. نو کله چې دا وزي دا د وسلو یو 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 بیر ایجاد کړی دی چې هغه تر خپله تر وسلو ډېر زیات تاسي لري. ګوري 2014 کې دا وزي و چې امریکایان عسکر کمایي وزي او افغانستان کې یو قیامت ورځ نوه سیناریو تشریح کېدل چې نظام به سقوط کېږي مګر ونه شوه. زما فکر دا دی چې په دې شک نشته چې جنگونه به د مې تراول او وروسته پر افغان ځواکونو باندې بیا هم زیاتی طالبانو تر اوسه پورې پر دې باندې فیصلانو د کړي چای په خارجي ځواکونو باندې خپل جنگونه وکړي څو نتیجې جنگ شروع کړي څنګه کې مگر پر افغان ځواکونو باندې معلوم درو د سړي جنگ ته څه ثابت نه لري. نو یو خنډړی فصل د یو څه وخت لپاره
مننه اعظمي صاحب بله اعظمي صاحب مننه د حکومت در رسنه یو اطلاعاتو د مرکز رئیس دواخان مینپال هم په خبرونه کې سره ملګری شو. دوی ته شرغلاس ویم مینپال صاحب تاسو څه اټکل کوي؟ اعظمي صاحب وایي چې شاید د طالبانو بریدونه زیات شي د امریکایي قواو له وتلو سره سم او یا طریقې یو سره مخ کې
دا خو د دوه ته توافقنامې را ورسته طالب د په اثبات ورسواله د افغانستان ولس ته شي د دې جګړه د افغانستان د ولس او د دې نظام پر خلاف باندې دا طالب د خپلو بادارانو په امر باندې د دې پر ځای باندې شي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې دا ناروا جګړه ودرېږي. دا تیز کړله چې وګوري شي ترغه را ورسته شي څومره اورانې ته وي دی هغه ځانې تلفات یو مالی زیان د افغانستان خلکو ته ورسته دی. دا د طالب د جګړې د شدت له امله دی. نو ناوله هم په دې باندې په دې باور وشي طالب د خپلو پاکستانی بادارانو په غوښتنه باندې هیڅ وخت هغه څه چې د دوی په اراده کې دي هغه د افغانستان د دوټورو بنسټونو ورانېدل د افغانستان د نظام ړنګول دي د هغې ارادې څخه اوښتی نه دی او هغې اراده کې د طالب تجربه دی راغلی. نو ځکه موږ له اوله هم د جګړې لپاره امادګي درلودله او زموږ ټول استخباراتي راپورونو همدا ویل چې طالب دا وحشت نورم نشدید کوي کمزوري کوي نه پر شارونو پر کلو پر مناطقو باندې يرغلونه وروړي. نو موږ کامل نه دي لپاره آبادګي د نور په تیر ژوند کې موږ پر آبادګي ته
یعنی مینا پالسب او بخښي
لپاره آبادګي
بل یعنی تاسو دا فکر کوئ چې جګړه به طالب تر دې تیز کړي او کنه تیارې ته ذکرې ده؟
تا طالب خو جګړه ته ذکرې ده او طالب تر دې اور افاته پیواز دې به شي هغه کې به ملکی خلک زورول کیږي. ولې طالب په
فکر کوي چې دوی به د افغانستان نظام ته سقوط ورکړي او په صورت باندې نه طالب د خپل ټول وحشت سره د توافقنامې تر د دوی د توافقنامې راورسته.
بله مینهپال صاحب، لکه چې ستاسو سره مو ټلیفون رابطه قطع شوه، خو په دې برخه کې به د جنرال صاحب امرخیل نظر واخلم. جنرال صاحب امرخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دا توان لري چې جګړه تر دې تیزه کړي؟
وره طالبان خو جګړې ته تیارې لري، دې په دغه تم کې خلکم پی کې ټول پیږي، فصل د هم کې جګړې ده او دا فصل د جګړه به کیږي. خو یو شی زه در تاسو ته وایم، ټولو ته امریکایانو ته هم وایم، تاسو په دې باندې مه حسابوئ چې تاسو یې هلته وئ یاست چې ولېږئ، لیکن خپل افغانان تاسو نه دي پېژندلي. زه دا منم چې تا ته دوی به سلا کمه ولري، زه دا منم چې نه، مګر افغانانو سره بیا یو احساس د وطن وجود لري، احساس د خپل خلق هم سره وجود لري، غیرت هم سره وجود لري. سنه په سلا باندې نه ده، خو په راست صورت زه وایم، زه یوه خبره کوم چې دا ټولو ته وایم، هم دې خواته هم هغې خواته، که ته ورته ډېر ته ملا تړلي چې افغانستان وران کړه، شکې نه څه وران دی کړه، مګر آیا دې ته هم فکر کړی چې تاسو په ورانۍ باندې به آبادي هم شته که نه؟ او که دا وطن به مونږ ټول ورانوو در په دره به شو او څوک به آبادۍ نه. دا یوه خبره ده، بیا کله په دا خپل ماغو کې فکر وکړه چې د دې نتیجه به د دې جګړې شي. دویمه خبره کوم، تاسو وګورئ چې نه تنها پوځ، نه پولیس، نه امنیت، نه رښت مه نیسئ، چې نن ورځ په شمال کې خلک مسلط شوي، حتی په حساب درسم خپل سره وکړه سلا وروکړه دی، نن ورځ په غرب کې هم خلک مسلط شوي دي.
بله جنرال صاحب،
جنرال صاحب
امرخیل، تاسو دې مسلې ته اشاره وکړه چې ځینې نور کسان هم مسله شوي دي. داسې خبر موږ هم لرو چې ځینې کسان غواړي چې وسلې راټولې کړي، خپل خلک په ځان باندې راټول کړي. مینهپال صاحب، تاسو دا خبره تاییدوي؟
دا سوشل میډیا او د فیسبوک تر ځای پورې مناورې دي، په هیڅ صورت باندې د قوې مشروع استعمال یوازې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره دی، خو ځینې خلک به اندېښنې لري د طالب د دې فصل د جګړې د شدت له امله. ولې په صورت باندې څوک بلې دي چې د افغانستان د حکومت په جریان کې نه وي، بلې دي چې د افغانستان د حکومت امنیتي او دفاعي قواوو په جریان کې هیڅ څوک حرکت نشي کولی.
په دې برخه کې که د اغلی کړوخیل نظر واخلم، که چیرته ځینې کسان خلک په ځان باندې راټول کړي او مسلح قواوې سره راټولې کړي، ستاسو په نظر ولسی جرګه به څه وکړي؟
ولسی جرګه هم مسؤلیت لري، واقعا ځکه چې پایس وکیلانو خپل رابط سره لري، بعد واقعا د اتحاد اتفاق کیوالی او د جنگ د مخنیوي په خاطر باید کار وکړي. بعد موږ خپل مورال د خلکو ضعیفه نه کړو، خلکو ته باید اطمینان ورکړو، د امنیتي ادارو شاته باید ودرېږو، اته له دنیانه وغواړو، ځکه چې افغان صف د افغانستان لپاره نه ده جنګېدل، افغان عسکر افغان عسکر قرباني ورکړي د ټولو دلیل په خاطر چې تر څو پورې نړۍ او د امن ځای اوسېږي او د توریستانو مخه نیولې ده. نو دا ډېره مهمه ده چې باید موږ قوي لابي ته دوام ورکړو، چې باید د افغانستان امنیتي قوتونه باید هم تچین شي، هم کومک ورته ورسول شي. نو ولسي جرګه هم باید د خپلو معکلینو سره، خلکو سره باید خبرې وشي، چې باید یو امتحان د لوی امتحان ته افغانان دفتر ولوېدل، باید هم داسې بده ورځ کې لاس سرواکه تر څو پورې نه پاکستاني او نه ایراني خپل شوم اهداف ته ورسېږي. افغانستان باید داسې باده پاه شي چې لوچپاول ونه شي. ستاسو چې یو کې دا کسان ځانونه مسله کړي دي، شاید هغوی دلیل دا ولري چې پیسفه د طالب راتګ د خپل ځان په خلاف ګڼي یا د خپل ګټې په خلاف باندې، که د طالب دغه موضوعات باندې دا جدي آګاه شي، باید آماده واوسېږي چې پیسفه اوربند وکړي، ځکه چې هر څومره چې خلک مسله شي، موږ به سره کېدل د افغانستان ګټه نه ده، بلکې پیسې هغه د قانون حاکمیت سوال لاندې ځي، هڅه په زور نه خبرې کوي. په زورګوی ونشي قانون په خپل حاکمیت باندې پاتې شي، پوره په قوت باندې خلکو ته بد مورال ورکړو. او زه فکر کوم تر اوسه دا شل کاله افغان عسکر جنګېدلی، انتبال هم افغان عسکر ته جنګېږي. اما مهمه دا ده چې د افغان ولس خپل امنیتي ارګانونه سره ودرېږي، سره همکاري وکړي. تاسو پورې د تحمل شوی جګړې په څیر ضعیف سي او بیا څه ودرول
شي. مننه ازمي صاحب، د اخلي کړو خیل دې ته اشاره وکړه چې افغانان باید د هڅو وکړي چې نړیوالو ته دا خبره بیا بیا ورورسوي چې افغان پوځیان د نړیوالو پاستازي ټوپ په افغانستان کې له نړیوالو ترهګرو سره جګړه کوي. د افغانستان حکومت کله ناکله دا خبرې کوي، لیکن ستاسو په نظر څرنګه کېدای شي چې د مسلې ته د افغانستان ټول خلک هڅه وکړي چې څو په دې حساب نه چې حکومت غواړي چې په دې ډول باندې طالبان وځپي، له لوی سره هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې شته، بهرنۍ ډلې شته چې له هغو نه افغانستان پاک کړي، او څه باید وکړي؟
شیبه صاحب، دا یوازې د افغانستان دولت مسولیت نه دی چې نړیوال ټولنې ته حقایق بیان کړي. زه فکر کوم په دې کې جامع مدني سیاسون او سکالرز دې ډېر زیات یو غټ مسولیت لري. او مشکل دا دی چې افغانستان کې بالخصوص ځینې سیاسون چې دولت څخه د باندې دي، د خپل ګټو شخصي ګټو لپاره دې خارجان ته کله کله داسې یو تصویر بیانوي چې هغه د حقایق څخه ډېر لیرې وي، او غیر شعوري یا شعوري شکل باندې کم چې د طالبانو موقف دی هغه تقویت لپاره کار کوي، او خارجان هم هغوی ته غوږ نیسي. تاسو وګورئ په دغه دولت نه باندې کم سیاسون دي، او دوی چې د خارجانو سره ګوري په دې کې څو فیصده د دولت ملاتړ دي. اکثره د همدغه رئیس جمهور غني د دولت پښې وي. زه د شخص طرفدار دلته د هېڅ شخص طرفداري نه کوم، مګر دا نظام باید هېڅ شي. او نظام چې هر چا په لاس کې هغه باید هېڅ شي، او که د نظام یا د قدرت خلا رامنځته کېږي دا موږ بیا څلوېښت کلونو جګړې څېړي، په دې مطمئن اوسېږي. یعنې شخصي عهدې که سیاسون لري دولت باندې هغه باید بغل پکښې ښودلې شي. او داسې نه ده چې دوی به د طالبانو په نظام کې او یا هم طالبان د دوی ته یو موقف ورکړي، په دې مطمئن شي دا سیاسون چې طالبان هم د په حیث د یو وسیلې کاروي چې خپل موقف کوي، چې مګر وروسته بیا د دوی سره منډېوالي نه کوي، چې دوی هم دښمن ته سره وي. زه فکر کوم د دولت بحث یو دی، مګر سیاسون جامع مدني او کم سکالرز یا څنګه څنګه په افغانستان کې وجود لري، دوی باید یو نو منصفانه او ډېر فیر اسسمنت، یو ازادي باید به طرفانه خارجان ته وړاندې شي، چې یوازې خارجان د دولت دولتي ارګانونو د مسؤلین سره نه ګوري، بلکې سیاسونو سره هم ګوري. نو هغه نظریات هم ډېر مهم دي.
مننه اعظم صاحب، د خبرونې څو دقیقې پاتې دي. لومړی براشم جنرال صاحب امرخیل ته په یو دقیقه کې تاسو وایئ چې د سپتمبر له 11 وروسته به له پوځي پلوه افغانستان په څه حال کې وي؟
دا هغه پوځ نه ده چې کوم څه سره وي شرط، اوس یو حکومت ده، یو پوځ ده. او زه فکر نه کوم چې پس له 11 سپتمبر به پوځ وي شرط، یا پوځ کې به پراره تیسته پیدا شي. دغه څه نشته، دا پوځ به جګړه کوي. په یو شي ته داسې بله په نظر کې ونیسئ چې دلته د اندېښنه د روسانو هم شته، د چین هم شته، د ایران هم شته. دې ته فکر وکړئ چې بیا مملکتونه دغسې نظام په افغانستان کې غواړي چې دوی ته ضرر ونه رسېږي، دوی ګاونډ دي. نو فکر وکړه چې دې د مداخلې به هم شروع کېږي. زه فکر کوم چې له ډېرو خواو به زموږ اردو، زموږ پولیس، زموږ امنیت تقویت شي له ډېرو خواو نه. زه به یقین کامل لرم چې دا جګړه به داسې جګړه نه وي چې سبا یا بل سبا یا په 11 سپتمبر شپې فیصله شي. دا فیصله نه لري، دا به بیا نه دوام لري. څونه کېدای شي څه وخت افغانان په عقل باندې راځي، څه د وخت فکر کوي چې نور بس ته راځي، چې سره یو ځای سره راځي، خپل وطن جوړ کړو، خپله خاوره جوړه کړو، دې ته د ضرورت دا ده او دا شیان باید ټول په نظر کې ونیول شي.
مننه جنرال
صاحب، دا جګړه بیا دوامداره ده د یوې ورځې نه.
مننه جنرال صاحب مرخیل. اغلی کړوخیل، تاسو له سیاسي پلوه د سپتمبر له 11 وروسته څه اټکل کوئ په لاندو لڅه؟
ستا په اند باندې چې افغانان به بالاخره له دغه اوږدمهاله ناورین نه به یو څه زده کړي وي، متحده به سي، متفقه به سي، او د افغانستان د ثبات لپاره لاس په سر ورکړي، انشاءالله موږ بهتري طرف ته به لاړ شو.
ډېره مننه اعظمي صاحب. تاسو په لنډه کې ووایه چې تاسو څه اټکل کوئ د سپتمبر له 11 وروسته؟
ذکر کوم کچېرې د طالبانو او د امریکا اوسني کوم مذاکرات شوي، دا لږ مخته ولاړ شي. د دې کانسټ چې امریکا د طالبانو د امریکا په وړاندې د جګړه شروع نه کی، مګر زه غوښتنه می دا د حکومت دا چې یو کلی تشبسته د افغانانو په وړاندې د افغانستان دولت په وړاندې هم د تنور کې او دا اعلان کی. زه فکر کوم دا د ټولو د نیکمرغۍ لاره ده، او هغه څه چې ټول افغانان د دې توقع لري. نو که دا ونه شي، زه فکر کوم جنگ بیا شدت مومي، دلته یوازې طالبان نه دي او جنگ به داسې سرحد ته ورسېږي چې حتی د طالبان مین د کنټرول توان په پوره معنا مختلفې ډلې
مننه اعظمي صاحب. په وروستیو کې به د مینهپال صاحب نظر په لنډو واخلو. مینهپال صاحب، تاسو د حکومت د یو مسؤول په صفت باندې څه اټکل کوئ چې د سپتمبر تر 11 وروسته به په ارګ کې څه حالي؟
شیبر صاحب، زه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ ډول ویره په دې برخه کې نه، سمو د هر ډول حالاتو لپاره آماده کیدل دا فیصل امنیتی او دفاعی قواوی قابل اندازه وړتیا لري چې په هر ځای کې هر بغاوت کوونکی وځپي. وزارت تغییر ده کې په دغه شکېدو فاته بدی طالب خپل ټول وحشت په دغه د جګړې په فصل کې وکی، ولی ټول طالب وځپو. دا افغانستان امنیتی او دفاعی قواوی سره د نړیوالو مشارکت دوامدار دی. هغه څه چې موږ اړتیا لرو په دې برخه کې قانون انداز لرو چې نړیواله ټولنه بیا خاصا زموږ شریکان له موږ سره ولاړ دي، او موږ هر ډول حالاتو ته د هر ډول حالاتو مدیریت او کابو کولو ته آماده یو.
مننه. دواخان مینهپال د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز رئیس، شینکی کړوخیل د ولسی جرګې غړي، حکمت اعظمي د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال، جنرال عتیق الله امرخیل، له تاسو ټولو مننه کوم. او له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې پرې خبرونه کوي د ټلیفون او سکایپ لارې برخه واخسته. د کوم کسانو ټلیفون چې مونږ نه دی اخیسته یا وخت اجازه نه درا کړی، له هغه یې بخښنه غواړم. زحمت شي بر له تاسو اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
قربان تا نشم، قربان وطن تا نشم، قربان.